is VOA 1, The Hits.
السلام علیکم درنو اوریدونکو ستړي مشي زه زیبا خادم يم دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده د ورځنۍ مسایلو او بحثونو پروګرام لرو نن په دې باندې بحث کو چې د تازه سیاسي او کورونای حالاتو په افغانستان کې د سولې په بهیر څه غیځه کړی ده د ملي مصالحې د عالی شورا کارونه څومره مخې ته تللی دي د بین الافغاني خبرو د پل کېدو لپاره شرایط برابر شوي دي د کورونا وبا چې په نړۍ کې د 6 میلیونو نه زیات خلک پیښته دي او د 3.5 لکو نه زیات د دې نمبر شوی دي په افغانستان کې د سولې په بهیر څه تاثیر کړي په دغه مسلو او نورو اړوندو مسایلو باندې د خپل دوه تنو ملمنو د سیاسي چارو کارپو مشتاق رحیم صاحب د افغانستان د چارو څارونکو د نیوزویک د مجلې خبريال او لیکوال سمی یوسف د شپ سره غږیږو نو درنو اوریدونکو تاسو ټول نه مخکې ډیره مننه کوم چې د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري منګه د امریکا غږ آشنا رادیو صرف مسایل او موضوعات مطرح کوو ملمانه مو په ټاکلې مسلې باندې خپل نظر وړاندې کوي قضاوت ستاسو کار دی مشتاق رحیم صاحب غږ اوري
سلامونه نیکې له تاسو او قدرمن یوسف صاحب
وعلیکم سلام یوسف صاحب محترم سلام شه تاسو غږ اوري
تاسو سلام مشتاق رحیم صاحب تاسو سلام
نن په دې بحث کې زمونږه اصلي مسله دا ده چې د ملي مصالحې مشر ډاکټر صاحب عبدالله په دې تیر هفته کې ویلي چې په دوه هفتو کې به د سولې او روغې جوړې کارونه پیل شي یعنی طالبانو سره به د خبرو لپاره زمينه مساعده شي آیا په دې برخه کې پرمختګ شوه د احساس په نظر لکه څنګه چې لازم وو چې زر تر زره باید خبرې پیل شي مشتاق رحیم صاحب کته سي اول خپل نظر ورکړي
ټول نه غټه خبره ده چې په ملي مصالحې باندې موافقه وشوه او هغه نه اندري چې تقریبا صد پاسه یو کال د ټاکنو او تاسو کې دا ولس کونو د خپل شخصي ګټو د پرګراوني ولو نو اوس په ظاهري توګه باندې البته په پاسل کې خو بیا هم د خپل ګټو د پر دوی نه اندرې کولې په ظاهري باندې باندې دا چې سولې د پر دوی هم غږی شوې دي کچېری حتی دا مصنوعي هم دي دا تصنو دي غته خبره ده چې اوس په مصالحې کوم ملي شورا باندې موافقه شوې ده اما موږ دا اوس مهال چې ګورو پر ځای دي چې په سولې باندې په کابل کې بحثونه وشي دا اوس په دې باندې بحث روان دي چې څوک کومه چوکۍ تر لاسه کوي نو که دوی په دفترونو کې کوم پرمختګ کړی وي یا په دې اړه باندې کوم بحث شوی وي د مذاکرې په چارچوک باندې مذاکرې په ځای باندې نو په مطبوعاتو کې یا دا چې موږ خصوصي ناس د سیاسيونو سره وخت نه وخت اړیکې لرو دا چې می نه دی اوریدلی خو تبان د مذاکرات یو ټیم هم ټاکل شو د پخوان چې ډیر بدلون نه پاته به ما غټ مذاکرې خواته زی نو د تصنوع شه نه خواته عملی فنلی دل کیږي د اوس د پاره کم تر کما
نو مشتاق رحیم صاحب تاسو چې ویلي چې دوی په دې غږی چې کوم وزارتونه چاته څنګه ورکړ شي نو دغه د ملي مصالحې پروګرام فکر نه کوي چې اصلا د دې سیاسي توافق یو جز ده چې په حکومت کې به د ډاکټر صاحب عبدالله ډله شریک وي د دې توافق په اساس به دې ته د ملي مصالحې د شورا مشر ورکړ شو هغه ومنل په دغه اساس باندې نو د دې کې فکر کوي چې سنقص دي
او رښتینی سیاسي ارادې ته ضرورت لري کله چې ډاکټر عبدالله ملي مصالحې شورا نه استفاده کوي او ټول تمرکز په دې باندې چې څومره واک ما ته رسیږي په دغه ټول بهیر کې نو دلته شورا یو څه تکنیکی چې ښایي سیاسي اراده یا نیت د پښتون یو ورشيږي لیکن په ټول کې کله چې تاسو ماملې ته ځي او په دغه مرحله کې بیا شکونه شبهه پیدا کیږي دا ډیره خبره ده چې کم تر کم هغه شخصي ګټو ته لپاره سیاسي نه اندري یو خوا ته کې خود شو او د سولې بهیر باندې تمرکز پیل شو بل هم د طالبانو دریض هم وکړل چې تیر د اختر د ورځې نه په دې خو یو څه نرم او سولې ته مایل دي نو په ټول کې دا د خوشالی خبره ده خدای دی کی چې لا په شي مخ لاړی شي لیکن زمون ګنګار او نیو کړه دا چې کله چې تاسو د سولې او د مصالحې د شما مشر شوي او دغه غټ بار مو په وګو پریوت زه فکر کوم ضرورت به دا وي چې تمرکز د سولې باندې وشي نه په دې باندې چې کوم وزارت چاته رسیږي
نو وګورو چې سمي سوزې صاحب تاسو سره څومره موافق دي په دې نظر کې سمي سوزې صاحب څه وایي
از مو په دې کې شک نشته دا چې سولې کده صاحب په وخت کې یو سولې شورا او هغه هم یو سیاسي رشوت په تور باندې چې استاد رباني مرحوم بیا دی غور رسته پیر ګیلانی یا نور کسان د حکومت ملاتړ یو سیګه دوی د شورا جوړ کړل چې دا یو خپل یو د دې لپاره چې یو ګوند حکومت حمایت وکړي یا د حکومت سره په مخالفت کې نوي دغه شورا مشروالې دغه کسانو ته ورکړلو متاسفانه یو ځل بیا ورته معاملې وشول یعنی د ډاکټر عبد الله لخوا د سولې شورا مشاورت په دې معنی چې یو ته یو کوي ورته شولا او یو ډول د سولې په اوسه باندې معاملې وشول سره دي چې د حکومت موقف قوي شو یا سعید اکثره ګوندونه او کسان به پکې شامل شي خو زما په خیال یو محدود شمیر کسان چې د ټولو افغانانو نمائندګي کولای هغه به دي کې داخل شي نو بیا په لګو کسانو کې زر یو فیصله کیږي اوس په دوی د دې یو دومره سره سلسله جوړوي چې په سلګونو کسان به وي بیا به په ترجنو کوچني ګروپونه وي هغه به طالبانو سره ځي هغه کې به څوک داسې کسان وي چې هغه به طالب سره اوقدا لري ځینې به داسې وي چې هغه به طالب له دوی سره اوقدې لري په واقعا د سولې په اړه باندې نیت قوي وای نو باید دا چې طالبانو هم د ډاکټر اشرف غني سره خبرې کړې وای ځکه یعنې مطلب دا چې یو واړو کې ګروپونو ترمنځ به مذاکره وي اوس خو دومره وګدا سلسله شوله چې دا د ټولو کسانو نظر راټولوي هم په دې باندې کلونه نه وځي میاشتې پورې باندې وځي او موږ غواړو چې دا جګړه باید زر تر زره ودرې ټولې خبرې د افغانانو ترمنځ یو مغالقه او پیچیده مسله دا دومره اسانه مسله هم نه ده سم چې فکر کیږي د امریکایانو طالبانو مسایل په یو نقطه باندې وي چې امریکایي قواو خروج ده هغه یو معاملې ته ورسېدل خو کې هم نقصونه موجود دي اوس امریکایانو یو طرف ته د افغانستان د مختلفو ولایتونو لکه لغمان او هلمند او روزګان د قواو وستل دي بل طرف ته بندیانو معاملې اوس پوری یو ډول لاینحل پاتې ده چې هغه د دوو امریکا او طالبانو ترمنځ خبرې وي تقریبا یو نیم ساعت وخت واخیست نو زما په خیال سمره چې یو کوچنی ټیم تیار شوی وي هغه به بهتر وي تر څو د نتیجه ضرور کړی وي
نو سمیر سوزه صاحب استاسه د خبرو او د مشتاق رحیم صاحب د خبرو نه د څه معلومه شول چې پرمختګ کښوي به خو دومره واضح نه ده او دا یو معاملې و نو د انتخاباتو نه روسته چې د نتایجو په سر باندې کوم جنجال پیښ شو نو هغه خو هم یو ډیره مهمه مسله و چې باید حل شوه وي او دغه حل ورته راووتو د نور په کوششونو او مرستې باندې چې باید اول د نن په حکومت کې دوی سره په یو نظر وي چې وکړي شي په یو خله او یو आवाज د طالبانو سره وغږیږي نو که په دې مسله کې ډاکټر صاحب عبد الله ته وزارتونه ورکول کیږي یا سنوري ونډي ورکول شي وي دي یا د ملي مصالحې د مشارکت د ملي مصالحې ریاست ورته ورکړ شي وي دي د خود انتخاباتو د جنجال د حل په خاطر باندې شوی وي کاغه مسله حل نه وي خو نو بیا به څنګه دغه خبرې مخې ته په هر صورت وزیر اعظم دې ته چې تاسو د بندیانو خبره وکړله د بین الافغاني خبرو د پاره چې دا شروع شي د دې لپاره لا خلاص شي خو د طالبانو شرط د امریکایانو سره په موافقه کې دا و چې د دې 15000 بندیان خلاص شي خو بل اخره د حکومت سره خبره دې ته ورسیده چې اوس خو دغه تقریبا 2000 خوبني خو کم 2000 به خوشی شي وي دا نه نه پوري یا به د خوشی کېدو په حال کې وي خو خبره ده چې که 50% د طالبانو د بندیانو مسله حل شي چې 50% خوشی شي نو ځنه وي چې امکان شته چې خبري شروع شي تاسو څه فکر کوئ اوس خو د 50000 خبره ده مګر ته خو 50000 په اول کې د روسو خډیر نور بندیان هم دي کنه د طالبانو او هغه سید افغانستان د حکومت هم نو څه فکر کوئ چې د دې امکان شته چې ک 50% د طالبانو بندیان خوشی شي نو د بین الافغاني خبرو ته بلاره واره شي مشتاق رئیس صاحب څه فکر کوئ
ګوري زه فکر کوم چې طالبانو دغه واړه اختر نوروز ته غیر اعلانیه اور بند غزونه چې تاسو ویل کېږي چې پرته له دې چې اعلان وشي اوربن غزیدلې ده دا یو ډېر ستر انعطاف او زه فکر کوم چې دې باندې باید ستاینه وشي په عین حال کې توقع هم چې طالبان دې د 15 بندیانو خوشی کېدو ته کینني او د دې لپاره چې د خپل د هوست نیت ننداره لا په شي پیاوړې توګه باندې وړاندې کړی وي نو که دغه بهیر روان وي چې 2017 ته د حکومت د بهیر جاری وساتي نو ډېر سره به 15,000 خوشی شي خو تر څو چې دغه رقم د 15,000 رقم موږ ترلاسه کړو د هغې پورې حد اقل د مذاکرې د ځای د مذاکرې د فارمیټ د مذاکرې د اړخونو په اړه باندې دا اوس نه خبرې وشي زه فکر کوم دا به د طالبانو دریځ لا پسې پیاوړی کړي د روانو مذاکراتو برخه کې خصوصا ولسي ملاتړ خبره او دغه کم انعطاف چې زه په کوم په ټویټر باندې په فیسبوک باندې په مطبوعاتي اعلانیو کې چې د طالبانو له خوا نه ښودل کېږي خصوصا دغه د واړه اختر د اوربند نه را په دې خوا دا د دې یو څرک موږ وینو چې دلته اراده شته چې لا نور انعطاف ښودل شي او هر اړخ چې د روان مذاکراتي د سولې په بهیر کې ډېر انعطاف ښیي په دې باوري اوسېږي چې ولس به هرکلی کوي ملاتړ به کوي او دا چې تبن د مذاکرې د پروسې وروسته بیا په افغانستان کې همدا د جګړې اړخونه به سره په سیاسي مبارزو او سیاسي هلو ځلو کې داخلیږي ډېر ضرور دی چې دوی ځان سره ولسي ملاتړ ولري نو بنان زما توقع دا ده چې د انعطاف ښودلو دا بهیر به روان وي او ډېرې بهیر یا شک نه ګڼم چې طالبان به دغه 15,000 رقم رقم چې دی دغه 15,000 ته نه تم کېږي بلکې تر څو چې هغې خوا ته منځو خدای دې وکړي داسې ورځ شي چې ټول بندیان د افغانستان په هېڅ بندیخانه کې بندي سیاسي بندي ونه اوسي یا حتی هېڅ نه بندي وو زما د طالبانو توقع همدا ده چې دوی دې د خپل انعطاف ته ادامه ورکړي تر څو د ولس ملاتړ لا د دوی په حق کې شي او په ټوله کې د افغانستان د سولې بهیر د بریا په لور خپل دغه کم ګامونه چې دي لا پسې په ګړندۍ توګه واخلي
سمیع سوزن صاحب تاسو محترمه څه فکر کوئ د طالبانو د دریسه چې ګوري او د حالاتو ته یعنی دا امکان شته چې زر دي د بندیانو د شمیر د پوره کېدو نه مخکې چې یعنی ټول خلاص شي ونی وي دغه شرایط مساعد شي چې بین الافغاني خبرو ته لار برابر شي
زات په خپل ورستي سفر کې قطر کې طالبانو ته همدا یو وړاندیز وکړل چې 50% طالبان جان به خوشی شي او دغه نورسته به بیا تاسو د افغاني خبري سمدستي فایل کیا او د بل افغاني خبرو په لومړی دوه هفتو کې پرته له دې چې نتیجه معلومه شي یا نتیجه هر څه وي باید تاسو تشدد کم کیا او د باقی پاتې طالب زندانیان به هم را خوشی شي البته طالبانو ورته کلک ویلي چې موږ لومړی 15,000 بندیان غواړو د غو نه وروسته بیا د بل افغاني خبرو طرف ته ځو نو زما په خیال تر اوسه پورې داسې پریکړه چې طالبان په خپل هغه دریز باندې کلک ولاړ دي زما په خیال طالبان ته پکار ده چې دریز نرم کړي دا دومره ستر تعداد کې د طالب بندیانو خلاصون په خپل طالبان لپاره یو لاسته راوړنه ده په زرګونو کسان ممکن ډېر کسان یې داسې وي چې هغه به په ډېر عادي جرم نیول شوي وي خو چونکې دلته په نظام او طالبان سره په جګړه کې او عادلانه فیصلې نه کېږي نو ممکن ډېر داسې کسان طالب ته په چای ورکولو ډوډۍ ورکولو په لاره په موټرسایکل سره سپرېدلو یا موټر کې سره تللو په جرم نیول شوي وي نو باید کسان خوشي شي او طالبان په دې تاکید ډېر زیاتونه کړي چې 15,000 کسان راپلې دي البته طالبانو په اړه باندې دا یو تشویش موجود ده چې د افغان حکومت ډاکټر عبدالله او د نوري لري ممکن ترې واده پوری بزای وي چې طالب کا اصلا د سولې پلان په طالبان بندیانو باندې دوه وخت وروسته خلاصېدل د دې نه وړاندې طالب باید یو اوربند وکړي آیا طالبان دې ته تیار دي که 15,000 طالب بندیان په همدې اونۍ کې خلاصي کې دوی دا تعهد کوي چې دوی به جګړه بندوي او تشدد به کموي او اوربند به کوي ظاهرا د طالبانو جواب منفي ده نو د دې عمل د افغان حکومت او نړیواله ټولنه اوس هم د طالبانو په ارادو باندې شک لري هغوی وایي چې ممکن طالبان 15,000 بندیان خلاص کړي د هغو نه وروسته بیا نور شرایط کېږي چې بل افغاني خبرو د پیل لپاره نور شرایط وي چې نور بندیان را خوشې کړي
یعنی خبره به اوږده شي نو خبره به اوږده شي نو به زندګي
متاسفانه که اوس بیا په تشدد زیاتېږي یعنی طالب څو ورځې د اختر نو وروسته خوشبختانه تشدد کم کړی ده. په نتیجه کې عامل دغه دی چې افغان حکومت د زرګونو په شمېر بندیان پرون راسې 2200 بندیان افغان حکومت طالبان وایي چې راخوشي شوي دي، او افغان حکومت وایي چې مونږ تر 3000 پورې بندیان خوشي کړي دي. د عامله بیا یو ډول یو د دواړو په بیانونو کې یو 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 اختلاف راغلی ده. نو متاسفانه طالبان دا فکر کوي چې کبریدونه زیاتیږي نو دوی په حکومت باندې فشار اچوي، بل طرف ته حکومت دا وایي کبریدونه زیاتیږي نو دوی دغه سلسله دروي. خو زه فکر کوم حکومت لکه څنګه چې ما وویل خلیلزاد یو پلان دا ده چې 50% طالب بندیان چې پرېښودل شي، د هغو نه وروسته به طالبان باید بین الافغاني خبرې پیل کړي. د بین الافغاني خبرو په پیل کې به په لومړیو دوه هفتو کې به نور بندیان خوشي شي. خو داسې نه پرېږدي چې طالبان دې دغه ته حاضر شي، او که دا سلسله درېږي نو یو طرف ته به افغان حکومت په بندیانو باندې د سلسله دروي د خلاصون، بل طرف ته به طالبان بیا فکر کوي چې راځي جګړې ته دوام ورکړو تر څو په افغان حکومت باندې فشار واچوو.
ټول د حقایقو د پیدا کولو په لټه کې
امریکا غک په نړۍ کې د موثقو معلوماتو په برخه کې نړیوال شهرت لري.
امریکا غک په نړۍ کې د ټولو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
خلک د نړیوالو مسایلو په حق له جامع معلومات واړي او امریکا غک دغه معلومات برابروي.
د امریکا غک آشنا رادیو
یو موثقه، معتبره او جامع منبع.
منځنۍ چپه 2.89 او په 15 خارونو کې اف ام 100.5.
د امریکا غږ آشنا رادیو درنو اوریدونکو یادونه کوم چې د ورځنۍ مسایلو او بحثونو پروګرام اوري د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده. په دې باندې غږیږو چې دغه تازه سیاسي حالات او کورونای حالات په افغانستان کې د سولې په بهیر څه اغیزه کړې ده. دوه تنه میلمانه لرو، د سیاسي چارو کارپوه مشتاق رحیم صاحب د افغانستان د چارو سرون کې د نیوزویک د مجلې خبريال او لیکوال سمی یوسف زاده صاحب په دې مسلې باندې خپل نظر وړاندې کوي. اوس یو بل خبره ده چې د سیول کې چې په دوه هفتو کې به په جرمني کې د طالبانو او د افغانستان د حکومت ترمنځ خبرې پیل شي. څه وخت به پیل شي، چیرته به پیل شي، دا یو خبره ده. خو آیا احتمال شته چې بین الافغاني خبرې مخامخ خبرې پیل شي؟ دومره زر مشتاق رحیم صاحب
مذاکراتي ټیم د حکومت خو نه ټاکل شوی د خغلی معصوم ستانکزی تر مشرۍ لاندې، او د مذاکراتو په ایجنډا باندې هم ته بند ټیم بحثونه کړي دي مخکنه. نو د مذاکراتو د پیل به دومره ستونزمن کار نه، یو څه باید موږ تاسو به یاد ولرو چې لومړی مجلس به تر ډېره حده پورې متمرکز په دې باندې وي د راتلونکو مذاکراتو په فارمټ یا بڼه باندې خبرې، په ایجنډا باندې خبرې، او د دې نه علاوه د مشورو، یعنی هر ډله به ځان ته د خپل اړخ سره په مسایلو باندې د مشورې په میکانیزم باندې خبرې، او دې ته ورته مسایل، یعنی که په کومو مسایلو موافقه کیږي هغه به څنګه سره ثبتو، په دې مسایلو به خبرې کوي. نو دا څومره ډېر جدي بحث نه دی، دې لپاره به دواړه خواوو چمتووالی نیولی وي. او
یعنی تاسو فکر کوئ چې امکان شته، د احتمال شته، د تیاری د پاره خو احتمالات شته؟ سمې سوزه سپت څه فکر کې؟
زما خیال څه پر شي دی په دې اړه مسله حل نشي. طالبان فکر نه کوم چې بل افغاني خبرو ته ولاړ شي. دا چې بل افغاني خبرې به چیرته پیل کیږي، خوشبختانه جرمنی کې پیل کیږي. د کورونا وایرس په جرمنی کې د هر ورځې په تیریدو ډېر کم شوی دی، یعنی هغه سفري خطرات چې د کورونا نه دی هغه کم شوی دی. خو فکر کوم چې نور هیوادونه هم، ناروی، قطر او انډونیسیا او ازبکستان، دوی هم غواړي چې دغه خبرې د دوی په هیواد کې ترسره شي. خبرې پیل کول اسانه دي، خو د خبرو نه وړاندې چې کوم شرایط دي هغه نو پدې کې چې په دغه دوه هفتو کې دا خبرې پایل شي، ځکه چې طالبانو د بندیانو مخه طالبانو ډیره جدي نیولې ده.
تاسو د جرمني خبرو کې چاته د کورونا حالات خوشوي دي ورس پورې د دې سره تړلې مسله دا ده چې فارن پالیسي مجلې رپورت ورکړی دی چې د طالبانو په رهبرۍ کې د کورونا د ویروس د خپرېدو لامل د دې ډلې مشرانو د یو څو وخت رئیس غونډې نه دي کړې، غونډو کې ګډون نه کوي، او وایي چې دا د طالبانو د رهبرۍ چارې اوس د ملا عمر زوی ملا یعقوب ته سپارل شوې دي. که څه هم طالبانو ته نږدې منابع دا نه ده منلې، خو مبصرینو او تحلیلګرانو ویلي دي چې د طالبانو په رهبریت کې یو ډول اختلاف پیدا شوی دی، او دوی دا اختلاف مسله هم چې ادوی وایي چې په اختر کې چې دوی کوم پیغام خپور کړی دی هغه کې دوی په یووالي باندې ډیر ټینګار کړی دی. نو ځنې په دې نظر دی چې کېدای شي دغه اختلافات د کوټې په شورا کې د افغانستان په مسلې باندې د سولې په هڅو کې په بریدونو کې په ټولو مسلو باندې تاثیر وکړي. نو غواړم چې ساسي د دوړو نظر واورم چې دا موضوع تر کومه حد مهمه ده د افغانستان د سولې په مسلې کې په د تاثیراتو په برخه کې منفي یا مثبت. سامي صاحب زسه
د کرونا مرض یو عادي مرض ده، یعنی سبا یو عادي مرض ګرځېدلی ده، په سرګونو کسانې نیولې دي، ممکن د طالبانو یو شمېر بشران هم کورونا نه متاثر شوی وي. دا چې رمیاش ملا محمد برا خنزوی ملا یعقوب نظام کمیشن عمومي مشر وټاکل شو، ظاهره خبره ده د دې نه وړاندې د ملا عبد الله خان لومړی مرستیال وو. نو دا بیا څرګندوي چې ملا عبد الله خان اکثره خپل اختیارات او واک د ملا محمد برا خنزوی ته ورکړی ده. زه فکر کوم چې طالبانو کې داسې جدي یا داسې سری اختلافات موجود وي. دوی اوس هم یو مکمل ډول یو نظامي قوت ده او یو قومنده ده، او هغه کسان چې د طالبانو نه پخوا بیل شوي دي هغوی مونږ کتلي دي چې هغوی څه وخت لپاره پاتې شوي دي، بیا ورو ورو په تدریجي ډول بېخیالي یا د پردې شاته ساتل شوي دي یا بیرته طالبانو ته راغلي دي. نو زه فکر کوم طالبان اوس هم د خبرو اترو لپاره یو قوت ده، یو دریز ده. البته دا طالبانو په نظام کې تغییر او تبدیل د پخوان همداسې وو، یو ورځ به یو څوک ولسوال و، بل ورځ به وزیر و، درېمه ورځ به بېوظیفه وو. خو زه فکر نه کوم چې طالبانو په منځ کې داسې سیاسي اختلافات وي یا نظامي اختلافات وي یا خپلمنځي اختلافات وي چې هغه د خبرو په ایجنډا باندې
نو تاسو مشتاق رحیم صاحب تاسو ته داسې ښکاري چې دغه تغییرات یا بدلون چې هلته د کوټې په شورا کې په رهبرۍ کې راغلی دی دا د سولې په هڅو په افغانستان کې په جګړو یا نورو اړوندو مسلو باندې په عمومي جریان باندې څه اثر ولري، مثبت یا منفي؟
اختلافات افغانستان کې د 2000 کلونو په لومړی لسیزه کې وشو، خو چې کله غواړي چې سولې خواته راشي کوشش وکړي چې دا ډله یو لاس پاتې شي. اما دلته همیش دا جدي خطرات بشته وي چې په دوی تر منځ فراکسون او اختلافات منځ ته راشي. هغه په مذاکرې په میز باندې په جوړجاړي کې د یو هم نظری نشتون په لای ډله کې د جګړه خوښي افراد ستري او طالبان هم د دینه خالي نه دي. نو طبعا دلته خلک شته چې د ټینګار دا کې چې هر څه به موږ لاسته راوړو او یا هم جګړه دي دا مور کو بل خو استخباراتي کړي هم تبن په افغانستان کې او د افغانستان په سولې کې مداخله کې د دې خطر شته. کچېره خدای نه خسته د طالبانو ترمنځ اختلافات منځ ته راځي نو دا سولې بهیر ته جدي خطر پیښوي. چې یو ډله بعد مذاکرې په میز باندې موافقه کوي، بل ډله بعد د جګړې په میدان کې داغه په مخالف لور باندې حرکت کوي، چې دا به په ټوله کې هغه کم باورونه چې د مذاکرې په میز منځ ته راځي هغه ته زیان رسوي او په ټوله کې د ټولې پروسې پرمختګ ته خنډ واقع کیږي. هر رقم موافقه چې راځي خو پکې ډېر څه لاس ته راوړي، څوک پکې کم څه لاس ته راوړي، دا په ځان کې باس کېدای شي. لیکن په ټوله کې د یو ادرس نه په متحده توګه باندې مذاکره کول د افغانستان او د افغانستان د سولې د پایداري لپاره انتهایی مهم دي.
تاسو دواړو نه ډېره مننه. مشتاق رحیم صاحب، بل خبره دا ده چې د عمومي حالاتو ته وګورئ، نړیوالو شرایطو ته وګورئ، زنه سره اندیښنه ده وایي چې دا مسله به د افغانستان د سولې مسله به ډیر وختونه سي، مګر زنه بیا د فکر کوي چې د امریکای د جمهوریت ریاست د انتخاباتو نه مخکې باید د افغانستان مسله حل شي او خارجي قواوې د افغانستان نه ووزي. فکر کوي چې د جریان په سم لار روان دی افغانستان کې سولې راتلونکي ده. مشتاق رحیم صاحب،
ګوري په ټوله کې کټا شو ګوري نو د افغانستان افغانستان په اړه باندې نړیوال نور ستړیا سره مخامخ دي، کاغه د مالی مرستو بحث دی، کاغه د حکومت ولې په برخه کې د پرمختګ بحث دی، کاغه د اقتصاد په برخه کې پرمختګ بحث دی. ولې دوی ګوري چې د هرې ورځې په تیریدو سره د افغانستان سیاسي سره له دې چې نړیوالو په فیاضي او په پراخ لاس سره د هیواد سره مرستې وکړي، دلته ټول تمرکز او ټینګار په خپلو سیاسي او شخصي ګټو باندې دی. 2014 ټاکرې چې وي افغانی مذاکرات په میز باندې په دې تکل کې اوسیږي، کوشش وکړي چې یو مناسب جوړ جاړی منځته راشي، چې هسې نه چې داسې یو حالت سره مخامخ شو لکه پس د جنیوا د مذاکراتو یا د نویمې لسیزې د نجیب د حکومت څخه د لرې کېدو، چېرته چې افغانانو ښه جوړ جاړی خپلو کې سره نه وکړل،
مشتاق رحیم صاحب ستا خبرې خو واورېدې، نو ودرېږه چې سمیع یوسفزای صاحب څه نظر لري په دې برخه کې. تاسو څه وایئ یوسفزای صاحب د نړیوالو حالاتو او شرایطو ته چې وګورئ، په افغانستان کې سوله زر راتلونکې ده؟
ټول مهمه دا ده چې سوله افغانانو ضرورت لري، او مجموع کې بیا نړیوالې ټولنې په تېرو شلو کلونو کې افغانستان کې ډېر نږدې نه کار کړی دی، دلته مالی امکانات ورکړي دي، حتی دلته په سلګونو فوجیان له منځه تللي دي. هغوی دا فکر کوي چې افغانستان باید اینډ ګیم یا د لوبې اخر باید یو په ام سره سر ته ورسیږي. اوس که وګورو چین او روس هم یو څه نظرو تبدیل پکې راغلی دی. پخوا چین داسې فکر کولو چې امریکایان له افغانستانه نه وځي، دلته پاتې کېږي او دوی باید ووځي. اوس دوی دا خبره کوي چې امریکا باید په ذمه دارانه ډول یعنی با مسؤلیته ووځي. په عین حال کې تېره ورځ د ملګرو ملتونو د سکیورټي کونسل غونډه کې باید طالبانو باندې د کوم مشرانو باندې چې بندیزونه دي هغوی باندې خبرې شوې وای، خو په عجیب ډول باندې روسیې دغه مخالفت وکړلو، هغه غونډه تر سره نه شوله. هغوی هم همدا وایي چې طالبان باید سولې ته غاړه کېږدي، یعنی هغه لوبغاړي چې په افغانستان کې په مختلفو مراحلو باندې یو نظر لرو یا طالبانو ته نږدې وو، هغوی اوس چې په دې پوهېږي چې امریکا له افغانستان وځي، نو دې دپاره چې افغانستان یو ځل بیا د جګړو ډګر نه شي، د پردیو ګروپونو یو مرکز نه شي لکه څنګه چې طالبانو په وخت کې وو، نو هغوی هم اوس دا آواز پورته کوي چې افغانستان باید خارجیان په مسلان ډول وځي. نو زیاتره همسایه ملکونه هم غواړي چې دلته باید د قدرت خلا رامنځته نه شي، چې بیا د نجیب دیس خو ته په ډول باندې یو حالت رامنځته شي او افغانستان یو ځل بیا داسې په هیواد واوړي چې نه سرحد لري، نه حکومت لري او نه هم د نړیوال ټولنې د اعتبار وړ وي. له دې امله هغوی اندېښنې هم لري او په عین حال کې غواړي چې دغه د افغانستان د سولې پروسه زر تر زره په هر اړخیز ډول د افغانانو په خوښه او د نړیوالې ټولنې موقف مطابق سر ته ورسیږي.
ډیره زیاته مننه تاسو نه سمیع یوسفزای صاحب کوردی ودان چې د ورځنیو مسایلو بحثونو په پروګرام کې برخه واخیسته. همداشان محترم مشتاق رحیم صاحب تاسو نه هم مننه چې خبرونه کې برخه واخیسته او دواړو خپل نظر څرګند کړ. درنو اوریدونکو، د ورځنیو مسایلو او بحثونو نننه پروګرام هم دلته پای ته ورسید. د آشنا رادیو یو ځل بیا یادونه کوي چې د کورونا د وبانه د ځان او د نورو د ژغورنې او حفاظت لپاره لطفاً لطفاً د روغتیا د چارواکو تجویزونه عملی کړئ. تر بلې خبرونه تاسو په لوی خدای سپارم.
د ناروغي د خبرېدو مخه څنګه نیولې شو؟ د دې ناروغي د خبرېدو د مخنیوي لپاره د هغه 15 کې مراعات کړئ. اول، لاسونه باید د ورځې په اوږدو کې په منظم ډول د صابون سره کم نه کم د 10 ثانیو لپاره پرېږدئ. د لاس پاکوونکي معاینه چې لږ تر لږه 80% الکول ولري هم کار اخیستلی شي. دویم، اکل چې له کوره بهر وایي په خپل مخ، خوله، پوزه او سترګو تر څو مو چې لاسونه نه وینځلي لاس مه وایئ. دریم، اکل چې پرنجېږئ یا ټوخېږئ باید خپل خوله په کاغذي دسمال سره پټه کړئ، که دسمال نه وي خپلې سنګلې ته وټوخېږئ. څلورم، له نږدې تماس نه ډډه وکړئ، له نورو یاد ولرئ ځین خلک د ناروغۍ د نښو نښانو نه بغیر دغه وایرس خپروي. که تاسې په خپله ناروغ یئ، ځان له نورو نه ګوښه کړئ. پنځم، له کوره بهر کوښښ وکړئ په خپل مخ کم له کمه د ټیکې نه د جوړ کړي ماسک نه کار واخلئ. په یاد ولرئ، د دغه وایروسي ناروغۍ د انتقال د زنځیر ماتولو تر ټولو مهمه وسیله د لاسونو مینځل دي. هم خپل او هم د نورو خیال وساتئ. زمانم دکتر